خوځښت کمیږي، دی ډیر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي، په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی، لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکار اوسم کوم، او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره، لکه چې تقسیم اوقات باید داته، لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو، او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي، چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره، بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي، او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دی وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اوله نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي انتظاری ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسله چې د زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر وو. اوس داسې یو ځای کې دی دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ. د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښمنې هستۍ چې دی لري له مختلف زاویونو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بل آخر ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو سره کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټو نه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیمو کې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته تللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسېږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د شانو سره عادت کړی وي، بېرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي، پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کېږي.
ترنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر اباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول دا هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خپرونه کې له خاروال اباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم. وروسته له دې چې تاسو خاروال سوې، د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخل هم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنه کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات به لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او بخصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه، په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي، او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی، دا به ورو ورو راکم کو. او هغه ځینې ما په نخښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت اردوونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم، چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده، نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم.
دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دي او کله خاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغې کې دغه سې موارد موجود دي، نو د هغې دپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سې موضوعات موجود و، بهر هم شته ځینې مسایل موجود دي چې موږ په هغې باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم.
خاروال صاحب، یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدل شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي، د عوایدو په اندازه مصارف. بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو، یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو، مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 90 مالي کال نه 90 ته، د 90 مالي کال نه 90 ته، د 90 مالي کال نه دا د اوس 1400 مالي کال ته را انتقال شوي دي او دا جمعا 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالۍ پوره وړې ده. او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایي 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کو ورې کو تادیه کو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته را انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې موږ سږ کال یوازې د 478 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما دغه عوایدو بس په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف ټاکل شوی؟
په 1400 مالي کال کې موږ په حدود 1.5 میلیون افغانۍ په حدود کې کسر لره، یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زموږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی، نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کېږي چې لا ویاو زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي، او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکومي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده طی شوې. نو په دې اساس باندې د ښاروالۍ 102 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه یې جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بېرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به
د امتحان دلارینه کسانې څخه. خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ، د موټر ازدحام، او یو لوی سونځ البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې لنګ دی ډیر زره زیات ریکشاوي تاګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسیږي، تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسیږي په جلال آباد ښار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې، خو که د دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمونږ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په واټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه یې ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی، ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځېدلی دي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي، 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لاري خوشي کړي خلکو په مخ باندې، نو دې سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لار پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پې نشي کولای، مونږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې تنظیم کړو. د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه اولنډه پوښتنه کوم، همداسې لنډ ځواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي، تر ډېره پورې د خالي تنظیم په برخه کې ستاسو کمیسیون چې ښار ته راوځي د همدا پیاده روانو نو دوکانونو د مخینه خلک لري کې همدارنګه خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دي، البته لاس پلورونکي مې هدف دی. اما ستاسو له تګ وروسته بیرته دغه کسان خپل ځایونو ته راځي، د پیشو مګر دا کیسه به تر کله روانه وي؟
اصلا ستونزه دا ده چې د یو اړخ نه کار نه کېږي تر هغې پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم موږ سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغې کې ځای پر ځای شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر، ډېره زیاته مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم، زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان کرے با سفر کې ازل دې کش کې ما ځان پر انکړې زخو شرابی ام شیخ سرا سر جان کړې پر دې ازل دې کش کې ما ځان پر انکړې زخو شرابی ام درد غانم پخار یو مذہب کے ساز دستا خبر چه نخلونا رنگا رنگ دے ساز دستا خبر چه نخلونا رنگا رنگ دے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخ ذرا سر جان کرے بر دے ازل دے کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سد یہ رات وائے کشین خلوت کی شیخ سد یہ رات وائے ولی پخپل زاندہ حسے عرق جہان تنکڑے ولی پخپل زاندہ حسے عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم شرابیم شیخ سرا سر جان کڑے برخی ازل دی کش کے مات جان پر انکڑے زخو شرابیم